د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی کابل ته تللې او هلته له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د دیار لسواتنه ویل مریض کال د لومړی شپږ میاشتو ریپورت خي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیل امنیتی پیښو کې شپږ زره څلور سوه واتیا تنو ملکیانو ته مرګ شو بل وخت. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران سره یوځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. په خبرونه کې پر هغه مسلو سربیره چې یاد مو کړی نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچانو پر کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د یوې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د درې تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د زابل چارواکي وایي د وسلوالو په راکټي بریدونو کې دیارلسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدو ولګېدې. خغلی سیال په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په قطار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کې ګډیو کې نښتې دي چې دیارلس تنو ته مرګ ژوبله اړولې. شپاړس تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي دیارلس دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه مېرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅنه دی ویلي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. البته دا خبره د بغلان چارواکو کړې ده. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډغوري، ډنډ شهاب، بودین او کلګي کې پیل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د دغو عملیاتو په اړه فواد امان ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند خوری هم در دند شهابالدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب
تر اوسه پوری ډیر سیمې په دند خوری، دند شهابالدین او کلگه کې پاکی شوي. لسګونه طالبان د هغوی د مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د ښاغلي امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاری بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ابازک کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر وژلی دی. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وژل شوی مشر چې رحمت الله یاد کړی او ویلي چې د هغه په وژلو سربیره دغه راز په دې عملیاتو کې یو اراده موټرسایکل او یو شمېر پوځي تجهیزات هم د پولیسو لاس ته ورغلي. ښاغلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وژل شوي او همدا شان د دې ولایت په مدغې ولسوالۍ کې څلور کسان د وسلوالو سره د اړیکو په تور افغان ځانګړو ځواکونو نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر د خروار ولسوالۍ عملیاتو کې وژل شوي کسان ملکي وګړي بللي، خو د نورو عملیاتو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیز خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیون خپرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است؟ این غیر قابل قبول هست و همونجور که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. سبا د ترکیه د معقد اوربند مهلت پای ته رسیږي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 2 ملکیان او 3 سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي چې د بېګنۍ او وړې مشپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ وین جنرال آصف غفور پرون په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. وی ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او 15 نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي، خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی سترګې ته په لارې دی چې د اکتوبر له 23 تر 24 پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګري همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات سره تبادله کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کړه. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
درنو دوستانو ستړي مشه، خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې بشری مرګ لا د ناورین تر کچې رسیدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 1390 لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6478 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کړي دي چې دقیقې شمېرې به یې وروسته په یو رپورټ کې واورو. د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی کابل کې وو او دغلته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج لا هم نه دي څرګند او همدارنګه د بلخوانه د سولې خبرې هم دي. د مشان په کابل کې د دغو افغان چارواکو سره په کوم مسلو غږېدلی رپورټ پیلرو. همدارنګه به د سیاسي چارو له یو څېړونکي احمد سیدی سره مرکه هم پی درواورو. د هلمند عالمانو د ننګرهار د هسکې مینې په جومات کې د جمعې د ورځې برید غندلی دی. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې 19 پروګرامونه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی در اورو. او همدارنګه د سپورت 19 پروګرام د لوبو میدان هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1390 لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو رپورټ ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6478 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوازې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 100 تنه ملکي وګړي په هسکه مینه کې په یو جومات کې د چاودنې پر مهال مړه او ټپیان شول. لږ تر لږه اویا په دغه جومات کې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي. له بلې خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر وایي چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې سبب شوی چې ملکي تلفات زیات شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
دغه راپور خی چې په افغانستان کې د 1990 لمریز کال په لومړی شپږم میاشت کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتی پیښو په ترڅ کې 1,601 ملکیان وژل شوي او 3,860 نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6487
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوب لیکچا 6,401 تنه خودل شوی چې لدی ډلې 3,016 نارینه 1,516 خزي او 1,016 ماشومان وژل شوی او یا ټپیان شوی. خو د 1,001 تن نور وژل شوی جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوب لیسخه 15% د طالبانو لخوا، 3% د داعش ډلې، 11% د دولت د ملاتړو ځواکونو، 10% د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10 په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون دغه راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړی پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. خو نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وایي په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوي چې ملکي تلفات زیات شي.
غلط پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې ملکي تلفات زیات کړي دي. جګړې قوانین چې باید مراد کړي، جګړه ښارونو ته رسېدلې ده، مخنیوي لپاره په کار دا ده لوری بدل شو، جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکي مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلي په جومات کې د تېرو جمعې پېښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول 3 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 1990 هجري لمریز کال د لومړی شپږ میاشتې رپورټ ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6,401 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا سو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم بیا کابل ته ځو. د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی کابل کې وه. دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. واصل وصال له کابله تفصیل راکوي.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر مانی څخه رسنیو ته پاستول شوې لمه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالی د هر تصمیم په اړه بحث وشي. په هغه بیان کې چې کابل ته د نانسی پلوسی په مشرۍ د دواړو ګوندونو د وکیلانو په ګډون د پلاوي له سفر وروسته خپور شوی، پکې ویل شوی چې اغلی پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارکس پرسر چې پرون کابل ته ورسید او همدارز له پوزي قومندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دي. د نانسي پلوسي په مشه د امریکا د کانګرس پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبد الله عبدالله سره هم کتلی دي. د اجرایي ریاست مرستيال ویان امید مسام مازد رادیو ته ویل چې اجرایي رئیس سره د نوموړي په لیدنه کې دوړ لوريو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي خبرې اترې کړې دي.
امریکا به عنوان دوست
استراتیژیک افغانستان دی وی امریکا د افغانستان دی استراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونو او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځنګړي توګه د افغانستان پر روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلو ټینګار وکړ چې امریکا په هیڅ صورت راهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځنګړي توګه امریکا وګواښي.
ایالات متحده امریکا تهدید کنه.
د خغلی مسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویل دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو دغه هیواد د تیر وتل سکلونو د لستراړونو خوندیتوب هم ورته مهم دی. خو د چارو پوهان بیا افغانستان ته د امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو په اړه څه نظر لري؟ د چارو پوه احمد سیدی:
د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري. یو دا چې انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي، آیا دغه چې د مثال خبرې اخیری آغاز کیږي دولت افغانستان په دیواره کې چې د ګالری د جنگولو تلفون په افغانستان کې زیات شوې د افریقایانو په دنن کې هم مخالفت ده. یعنی هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیمونسي بعد د امریکایان د ضروین نه لري نه وي.
له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغیز او د سولې د بهیر پر راتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. خو د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغو خبرې لاندې ته چې له ده سره ملو ویلي امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د کانګرس مشر نانسي پلوسي کابل کې وو، دغلته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اخواته د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان په وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته زیات شوي دي.
دا چې موږ چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري، یو دا چې انتخابات ریاست جمهوری نتیجه به څنګه شي، آیا بیرته چې د مثال خبرې اخیری آغاز کیږي دولت افغانستان په دې باره کې چې د ګالری د جنگولو تلفون په افغانستان کې زیات شوی، د افریقایانو په دنن کې هم مخالفت ده. یعنی هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیمونسي بعد د امریکایان د ضروین نه لري نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولای شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولای شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تل او رسمي دا تحصیل لري چې امریکایان افغانستان نه دي هیر کړی. یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاسه خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي، هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحرانی شي، له کنټرول له لاسه ووځي. بیا زه یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کیږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي، دوی یو نوی غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کیږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر تللی، اروپا تللی، د کاناډا سفیر تللی. بیا نه هم مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي، انان کې نان دان فرمان دان. دا یو واقعیت.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وو چې د کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیل کیو ته مخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. افغان ماسلان غنستون ضلع دی خو وستون زې هغه مهالم د چې کله دوی له پانتونونو فارغ شي تر ډیره پوري بیا اسناد او ګرځي او تحصیلي اسناد ورته په وخت نه ورکول کیږي. فیروزی عزیزی په دې موضوع باندې یو ریپورت جوړ کړی چې د یو افغان ماسل په څرګندونو پیلېږي.
نو موږ نه درته په وخت در دلته فرصت هم کنه ما دې بچا په ځای باندې کار کول خو ما اسنه نه درته نه درلو د چیزه
سیلاب دوه کال وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پانتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوی او د دې خبره په دې موده کې زیات کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
موږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده خو موږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی خو بیا هم موږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځن کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې موږ ډیر کاري فرصتونه لاسه ورکړي دي.
سیلاب اوسمهال اوزګار دی. دای وای ډیرو ادارو ته مراجعه کړي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د اداره پلیسی هم فارغ شدیم. سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخش حتی برای خودم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس ترکه زده کړی او ماستری په خصوصي پانتون کې کړی وای نه اسناد ترلاسه کړی او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پانتونونو انتقاد کوي چې خپل حقيقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است یک بزنس است.
یو شمیر خصوصي پانتونونو سم سوداګري پیل کړي. صدا سي پانتون پیژنم چې اسناد پلوري د لیسانس او د ماستری خو دولتي په هانتونو کې بیان ورسون ځل کړه درسونه به کیفیتي او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درس شون معلومات شون هم کو.
محمد حسن له اړوندو په هانتونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د جر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتون کوي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوې دي خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدی مراجعه وکړي. دا د وزارت ویان فیصل امین
پوزات کې ستونزه نشته په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشت یا درې میاشت نه دې ځان کیږي هغه کول شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپل مونوګرافونه نه وخت دفاع کوي چې دا بیا د نور محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خوشته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شویو محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر 12 میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دا افغان ماسلانو دا تحصیلي اسناد په ترلاسه کولو کې مو دا زند دا ستونزې پاړه ریپورت واولید. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. تازه په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو یو سیال ټیم د ثبات او همپالنې د ټیم چې مشري اجرایي رئیس عبدالله کوي دا کړی دی چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې قلفونه مات شوي دي او دوی همدارنګه په ځینو کسانو هم تورونه پوري کړي. زما همکار واصل وصال په کابل سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو نه به هم د دې تورونو په اړه او هم په دې اړه چې خپل کمیسون او امنیتي ادارې څه وایي معلومات واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نن شیبه وړاندې خبري ناسته لرله، او په دغه خبري ناسته کې دوی وویل چې د شپې څه باندې 9 بجې د کمیسیون هغه ډیجیټلي مرکز چې دی چېرته چې رای دی او ټوله ډیټا خوندي ده، د هغه د دروازې قلفونه مات شوي دي. دوی د ټاکنو کمیسیون د درلنشاه مشر حبیب الرحمن ننګ او د ټاکنو کمیسیون امنیتي سلاکار په دغه موضوع کې تورن کړل. دوی ویل چې دوی په دغه موضوع کې لاس لري، او دوی غوښتنه وکړه چې د دغو کسانو دندې دي وزندول شي، او دوی په دې برخه کې د سیرنو او تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه سو دغه موضوع معلومه شي چې بل اخره دغه کار کې شوه وینو د څه هدف په موخه شوه دی، او هدف سو اول دغه کار تر سره شوه دی. دوی ویل چې دوی ورغلی کمیسون ته او دغه موضوع له نګدي هم لیدلې، او دوی ته د نو سرچینو هم معلومات ورکړي چې دغه یو کار شوه.
کمیسون او دغه تا امنیتي ادارې چې د کمیسون دوی پیدا لري، دوی څه وایي؟
د انتخاباتو کمیسیون انسب دغه موضوع کاملا رد کړی ده، او ویل دي چې دغه سه هیڅ کار نه ده شوی. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دا یوازې اداده، او دغه موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کلکه توګه باندې رد کړی ده. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت هم د کمیسیون په چارو کې هر ډول مداخله او لاسوهنې رد کړې دي. دوی هم سو د قیوړان دی یو اعلامیه خبره کړه د کورنۍ چارو وزارت ویان، او هغه ویل چې موږ یوازې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو مسولیت لرو، موږ په هیڅ ډول د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوو. نو کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت دواړو دغه موضوع رد کړی دی. وازې د صوبات او همپلنې ټیم دغه ادالري چې ګوندې په دغه برخه کې امنیتي سلاکار او ځینې پولیسو او درنشاه لاس لرل دي. انسب
ډیر سیاته مننه کوو. واصل وصال و چې له کابل د صوبات او همپلنې د انتخاباتي ټیم د غید اپاړه ریپورت راکوچوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هغه ته چې ډیجیټلی مرکز دی یا چیرې چې ډیجیټلی معلومات ساتل کیږي کلفونه یې مات شوي، او دوی همدارنګه د دارالانشا د یو شمیر چارواکو په شمول امنیتي چارواکي پکې تورنۍ. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه د ادعا په بشپړه توګه رد کړی، او د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت په برخه کې همکاري کوي هغوی هم په دې برخه کې لاس لرل رد کړی، او دا هم رد کړی چې ګوندې داسې څه دی په کمیسیون کې شوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ایران په سوریه کې د ترکیه له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوسټو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیه ویلي چې پولیس تنځدي د سوریه په شمالي برخه کې انقره غواړي پکې وخوندي سیمه رامنځته کړي، پوځي پوسټې جوړ کړي. نوریاس نوری را سره په استودیو کې نور تفصيل لداورو.
ایران په سوریه کې د نن نه د ترکیه د پوځي پوسټو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ، او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پولې درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په 19 خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیون خبرې د څرګندونه کولې، ویل چې د سوریه او ترکیه ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماټیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو د جوړولو مخالف دی، او د سوریه د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه های ترکی در
که در سوریه پخاوره که در ترکیه پوزی حضور ده، یا پا سوریه که در ترکیه در پوزی پوستو جوڑول داده نمانلو ولد ده، و همه غصی چه می ویل هغا پا استلاد ملگرو ملتونو در سازمان ده و خپلواک غری پر ازمکنی بشپلتیا او ملی حاکمیت تیره ده. تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درې دوسره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکول شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربن مهلت سبا سیشن به پای ته رسیږي، د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربن د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې لسمې ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جنګي خبرې وکړي چې کورد ملیشیا د سوریې له منبج او کوبانی سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
دوستانو له نوریاس نوری سره پاتې کیږو. وخت 4:30 بجې شوي. یو ار بیا ترې د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچانو په کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د دوو مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د درې تنو د وژل کېدو او لس نورو ټپي کېدو خبره کوي. دا پیښه د زابل په شاجوی ولسوالۍ د بازرګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. افغان چارواکو ویلي دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په دنډغوري دندې شهابالدین او کلیګي کې پیل شوي. دفاع وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوي د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاري بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. ایران په سوریه کې د نننه د ترکیه د پوځي پوسټولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ پولو درنوي باید وشي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمن سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لکتر لګو ملکان او درې سرتیري وژل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تسرګې پلار دی چې د اکتوبر له 28 تر 30 پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزي کوربتوب وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري غزنګړې پروګرام لرو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او همدارنګه د سپورت پروګرام چې د لوبلو ډګر پروګرام دی هم خبري. خو تر هر څه مخکې په مخکې څو سپورتي خبرونو ته امید ظاهر ملې دروري.
سلور افغان لوبغاړي د انګلستان د سل بال سیالیو لپاره و پیرودل شول. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او قیس احمد هغه لوبغاړي دي چې د دې نویو سیالیو په لومړي فصل کې به ولوبي. راشد خان او مجیب الرحمن د سیالیو ته په 15,000 پاوند، محمد نبی په 10,000 پاوند او قیس احمد بیا په 15,000 پاوند پیرودل شوی دي. د سل بال سیالی بیخي نوی دي چې د 2000 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د دې سیالیو د اصول له مخې یو بالر یا توپ اچونکی په لاره پسې 15 بال هم کولای شي او د لس توپونو د وشتو حق هم لري. په دې سیالیو کې یو اننګز یا پاڼې سل بال او پاور پلی یا د میدان دننه د 15 وشتو بالونو یا توپونو لپاره نه لوبغاړي پات کېدای شي. د سیالیو کې د نوي ځل لپاره اته لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان فوټبال فیډریشن وایي د کابل د خوځو فوټبال سیالۍ پیل کړي دي. د فیډریشن د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل د سیالۍ د خوځو د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د یو لیک په شکل پر مخ ځي. د وایي د سیالۍ د فوټبال فیډریشن د کلنی مهالوي سره سم او د فیډریشن د خوځو کمیټې لخوا تر سره کیږي چې هدف یې د فوټبال خزینه ملي لوبډلې او د خپل عمر اړوند لوبډلو ته د لوبغاړو ټاکل. خغلی امینی وایي د سیالۍ به تر ورځې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي که هم د خوځو د لوب پر وړاندې یو شمېر محدودیتونه او انستونز شته، خو بیا هم له فوټبال لوب سره د خوځو لیوالتیا زیاته ده او ان په ډیر شمېر نامنو ولایتونو کې هم د فوټبال د خوځو کمیټې فعالیت لري. او سویلی افریقا د هندستان پر وړاندې په دریمه ټیسټ لوب کې هم خونه زلیده. که هم هندستان د دریمې سیالۍ په لومړي اننګز کې د نهه لوبغاړو په اوټ کېدو سره 499 منډې وکړې او بیا د سویلي افریقا نوبت شو، خو سویلي افریقا ونه توانېده چې آن خپله ورځ هم بشپړه ولوبوي. سویلي افریقا په خپلې لومړۍ پاڼې یا اننګز کې د لوبې په دریمه ورځ یوازې 122 منډې وکړې او ټوله لوبډلې وسوځېده. د هندستان په توپ چونکو کې امید یادف درې، محمد شامی، شهباز ندیم او رویندر جدیجا دوه لوبغاړي اوټ کړل، خو هندستان خپله دویمه پاڼې یا اننګز ونه کړ او له سویلي افریقا یې وغوښتل چې پاتې رنزونه پوره کړي. سویل افریقا اوس هڅه کوي چې نن او سبا یاد هدف پوره کړي او په درې ملوبه کې بریا خپل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ل معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فغمان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیا دا وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
دفشه دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ لږ کې بس په کلوخ ته کښېنسته بس دا درې کال کې سینه ولا رسې اوس ګره په سخانې خپل قربان دې بیا ګانه چې راس بیا په سخانې ودېسته وای دا دا شاله ته ودېسته دا وکی.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانت لای نسې ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شې دغه دغه خپه کیږي کنه.
په پخې دې څه ویدي؟
چې پخې دې شته؟
نه
پخې دې شته؟
نه
موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د پخې دې ور جوړه کې پخې نشي جوړوله په چا به برد وکړي چا ته به څه وایي؟
نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو
پخې نشته پخې نشته زه ورته وایي کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې تو سم د غاری کې.
د کابل اوسینکې نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پ خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وسول باید
وکړو.
ارواپوز یاالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنې مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرده کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښه ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا ده چې پخپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پرې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور پرې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخرې وایي، پرې باندې ملنډې وایي، پرې باندې هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کېږي.
څو شیان پکې کاملن کېدی شي له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سرنه پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکان کوي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني راسره، سره د دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تا ورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال سمبالیږي. بل دا دی چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړې ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو، چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب ل میدان په یو بل ونی ځ خبرونه کې مذاکرام الله اکرام هر کله کوم په دې لچې روغ وسې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست. 13 د جمعې پورس په افغانستان کې د شپږیزي پونوم د کرکټ پیل شوی سیالي پای ته ورسېدی. پروانه خبرونه کې بعد دغه سیالي او پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول جار عبدالرحیمزی سره مرکه ولرو.
کته هم چې شپږیزه کې الکان خوځل دل او ډیر داسې هلکانو تنکی ځوانان هم پکې وو او نور داسې کسانو چې ملي لوبډل نه څه وخت په نیمې ملي لوبډل کې ځای نه درلود.
دغه شان د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبغاړی سهیل احمد د خپل ورزشي او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زما سوکوهنې ته تقریبا 12 کال کېږي چې 15 کال او 16 کال او چې زه اوس مسلکي بوکس کوم پروفیشنل.
ایا په هیده چې د شپږیزي په سیالي وکي کوم توپ وهونکو خ توپ وهنه او کوم توپ اچونکو خ توپ اچونه وکړه. پروانه خبرونه کې په دې اړه هم معلومات درکو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورچې امید ظهیر مل برابر کړي.
څلور افغان لوبغاړي د انګلستان د سل بال سیالیو لپاره و پیرودل شول. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او قیس احمد هغه لوبغاړي دي چې د دې نویو سیالیو په لومړي فصل کې به ولوبي. راشد خان او مجیب الرحمن د سیالیو ته په 15,000 پاونډه، محمد نبی په 10,000 پاونډه او قیس احمد بیا په 15,000 پاونډه پیرودل شوی دي. د سل بال سیالۍ بیخي نوې دي چې د 2000 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې یو بالر یا توپ اچونکی پر لپسې 15 بال هم کولی شي او د لس توپونو د وشتو حق هم لري. په دې سیالیو کې یو اننګز یا پاڼۍ سل باله او پاور پلی یا د میدان دننه د 15 بالونو یا توپونو لپاره 9 لوبغاړي پاتې کېدای شي. د دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره 8 لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان فوټبال فیډریشن وایي د کابل د خوځو فوټبال سیالۍ یې پیل کړې دي. د فیډریشن د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د خوځو د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې او د یو لیک په شکل پر مخ ځي. د وایي دا سیالۍ د فوټبال فیډریشن د کلنی مهالوی سره سم او د فیډریشن د خوځو کمیټې لخوا ترسره کیږي چې هدف یې د فوټبال خزینه ملي لوبډلې او د خپل عمر اړوند لوبډلو ته د لوبغاړو ټاکل دي. خغلی امینی وایي دا سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي که څه هم د خوځو د لوبو پر وړاندې یو شمېر محدودیتونه او ان ستونزې شته، خو بیا هم له فوټبال لوبې سره د خوځو لیوالتیا زیاته ده او ان په ډېر شمېر ناامنو ولایتونو کې هم د فوټبال د خوځو کمیټې فعالیت لري. او سویلي افریقا د هندوستان پر وړاندې په دریمه ټیسټ لوبه کې هم خونه زلیده. که څه هم هندوستان د دریمې سیالۍ په لومړي اننګز کې د 9 لوبغاړو په اوټ کېدو سره 499 منډې وکړې او بیا د سویلي افریقا نوبت شو، خو سویلي افریقا ونه توانېده چې ان خپل ورځ هم بشپړه ولوبوي. سویلي افریقا په خپلې لومړۍ پاڼې یا اننګز کې د لوبې په دریم ورځ یوازې 122 منډې وکړې او ټوله لوبډلې وسوځېده. د هندوستان په توپ چونکو کې امید جادف 3، محمد شامی، شهباز ندیم او رویندر جدیجا 2 لوبغاړي اوټ کړل، خو هندوستان خپل دویمه پاڼه یا اننګز ونه کړ او له سویلي افریقایي وغوښتل چې پاتې رنزونه پوره کړي. سویل افریقا اوس هڅه کوي چې نن او سبا یاد هدف پوره کړي او په دریم لوبه کې بریا خپل کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د 2019 کال د شپږیزې شپږم پړاو کرکټ لیگ د تیر جمعې په ورځ د اکتوبر 14 نیټه د میساینک اتلانو لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسید. دا دوهم ځل دی چې دغه لوبډله د دې سیالیو اتلولۍ ګټي. له دې وړاندې د سپینغر بازانو دوه ځلې، د بند امیر خمارانو یو ځل او د کابل بازانو هم یو ځل د دې سیالیو اتلولۍ خپله کړې وه. د دې سیالیو د نورو معلوماتو لپاره مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل جار عبدالرحیمزي سره خبرې کړې او په پیل کې مو ترې پوښتنه کړې چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ کله اعلانېږي او آیا د شپږیزې له سیالیو به کومو لوبغاړو ته په نوملړ کې ځای ورکړل شي؟
کته هم چې په شپږیزه کې الکان خوځه لیدل او ډیر داسې الکانو تنکی ځوانان هم پکې وو او نور داسې کسانو چې ملي لوبډل نه څه وخت په نیمې ملي لوبډله کې ځای نه درلوده نو هغوی هم خوځه لیدل. شک نشته چې دا ډیر مهمه سیالۍ وي او طبیعي ده څوک چې پرفارمنس کوي نو د مخکې تګ لار ورته پرانستل کیږي. په ځانګړي ډول زه هغه ځوانان یادوم چې هغوی ښه پرفارمنس کوي نو هغوی مخکې تر مخکې نولس کلنو کې دي او نور د ملي ټیم کوم هلکانو چې پرفارمنس وکړ نو هغوی به بیا د سلیکشن کمیټه په هغې باندې پریکړه کوي. او بل دا چې تاسو چې د ویسټ انډیز لوبډله اعلان شوې ده، نوملړ اعلان کړی ده، نو که خدای کول موږ نوملړ به هم د دې اونۍ تر اخره پورې ان شاء الله تعالی چې اعلان شي او له رسنیو سره به شریک شي.
یعنی امکانات شته چې د شپږیزې کې چې کوم نوي هلکان ښه وځلیدل د ټي ټوینټي دپاره په سکواډ کې ځای ورکړل شي؟
نوي هلکان خو ما وویل که نه کوم تنکي ځوانان چې هغوی تیار په 500 کې ستا د په نولس کلنو لوبډله کې شته، لکه مثال خبر نور احمد یادونه وکم یا شفیع الله غفاري یادونه وکم، همدارنګه ابراهیم زدرانه چې د موږ سره په ملي لوبډله کې شته، د ټي ټیسټ کې هم ښه لوبه وکړه، پی او انس کې دوه نوې منډې وکړلې، خورا سخته وکټه وه خو د ډېر ښه بیټنګ پرې وکړه. نو دا ټول ځوانان چې ښه ځلېدلي دي د هغو لپاره مختلفې لوبډلې برابرې دي، ایمرجنګ او د نولس کلنو لوبډله او ملي لوبډله، نو ان شاء الله تعالی چې ډېری به په دې کې جذب شي.
که بیرته راوګرځي او د شپږیزې سیالۍ ته ځینو شیانو باندې د خلکو نیوکې وي، په ځانګړي ډول په منیجمنت باندې، مثلا په تیرو کلونو کې بار بار ژمنې وشوې چې د مینوالو دپاره به د ځایونو د لویدلو مسله وه چې بالاخره تر دې شپږیزې پورې حل نه شوه. منی چې ستونزې موجودې وي؟
نه، زه نه منم، ځکه زه نه منم چې که تاسو خو دلته وي او دا کوم مینوال چې هم دلته وو نو هغوی دا ماته په ګوته کې چې دا جای کم هلته وو چې موږ ورته جوړ کړی وو. هغه دری کې متل دی کې نه کنه حبیب چې کنه طبیب، موږ د غوښتنه کړې وه که دا جی نه داسې وي چې موږ ته په واک کې را کړي وه، ویل شوي چې دا جی نه تاسو جوړ کړئ او موږ نه جوړ کړي، بیا موږ ګرم وو رښتیا هم. او دغه نیوکه زه منم چې میدان وړکی ده، گنجایش کم ده، دا نیوکه زه بالکل په سر سترګو منم چې جای نشته اوس، که نور دلته جای وي موږ به نور سټینډونه جوړ کړي وو، کوم سټینډونه چې هغه جوړ کړي وو.
بله مسله جار صاحب، چې د شپږیزې په سیالیو کې وکتل شوه، د امپایرنګ په برخه کې یو څه ناڅه ستونزې ولیدل شوې، د امپایرانو له لورې نه د کرکټ د لوبغاړو شکایت په ځینو مواردو کې موجود و چې پریکړې غلط کېږي، او دا شاید لومړنی ځل نه وي چې د افغانستان د کورني کرکټ په برخه کې دغه ډول یوه ستونزه را پیدا کیږي. له دې نه وړاندې هم په بیلابیلو لیګونو کې دغه ستونزه وه، ولې زمونږ امپایرنګ تر دې دمه په سمه توګه باندې پریکړې وکړي هغه حالت ته نه دی رسیدلی؟
بس دا چې امپایرنګ داسې یوه برخه ده چې په هغې کې په ډېرو غټو غټو لیګونو او په هغې کې ستونزې شته، شک نشته چې په ډېرو نړیوال سټیج باندې چې کوم هغه دي هغې کې هم ستونزې خلکو لیدلې دي، تاسو ټولو به لیدلې وي. زه ښه مثال د نړیوال جام در کولای شم، دا اوس چې تیر شو نړیوال جام چې په انګلستان کې وو، په دې کې پایلوبه کې امپایرانو په رولز کې یعنی تیروتنه وکړله. څوک چې تیروتنه وکړي طبیعي ده چې د هغه په پرفارمنس باندې تاثیر کوي، د هغه په دې کارکردګۍ باندې تاثیر کوي، هغه په پام کې نیول کیږي، هغوی ته هغه خپله اندازه کومه چې سزا را په اصطلاح چې پرفارمنس کې کمی راشي، میچونه کم ورکول شي، هغه کار سوی ده. بل دا چې قصدي عمل نه ده سوی، که چېرته قصدي عمل سوی او تثبیت شي نو د هغې سزا بیا بل ډول ده.
یعنی نشپاګیزي په تیر لیک کې چې څو ورځې وړاندې پای ته ورسېدو ځینې امپایران جرمانه شوي دي؟
جرمانه نه دي، ما ویل که تاسو پام ورته کړی وي چې نیوکې سوی وي، بیا که تاسو پام کړی ځینې امپایران تر پایلو پورې بیا په هغه کې ونه درېدل په سیالیو کې، یعنی ونه درېدل از امپایر، امپایر یې نه کړلې، امپایرنګ یې ونه کړ په سیالیو کې.
د لوبډلو د هانرانو په اړه باندې مطرح و تر اخره
ویل کېږي داسې چې د شپږیزې د شپږو لوبډلو نه دریو لوبډلو چې هغه هنران نه درلودل دغه خبره تر کومه حده رښتیا وه.
څلور لوبډلو هنران لرودل، دوه نه لرودل، کابل بازان او سپین غر نه لرودل، او هغه افغانستان کرکټ بورډ په خپل غاړه اخیستی او ټول لګښت او دا نور چې څلور وړ لرودل.
دغه دوه لوبډلې چې تاسو یادې کړي سپین غر او کابل بازانو، ولې دا هڅه ونه شوه؟ څوک پیدا نه شول یا په یعنی دلچسپي نه وکړه څنګه؟
داسې وو چې منځ کې خو په هغه کې بدلون راغی، په هغه کې تیر کال راهیسې که فکر وکړي دوه درې ځلې څلور ځلې تقریبا بدلون راغی، په مشرتابه کې بدلون راغی، ځینې خلکو بل چا سره خبرې کړې وې، ځینې بل چا سره کړې وې. بل بیا دا و چې شپږیزه موږ کله اعلان کړه نو ټول خلکو ته موږ ویل دي څومره خلک چې حاضر شول هغوی راغلل، ځینې خلک نور هم وو چې دې ته حاضر شي خو هغه پوره معیار یې نه پوره کوو کوم چې د موږ غوښتنه وه هغه هغه یې پوره نشه کړلی، نو موږ اړو چې بیا په خپله یې وکړو دغه لګښت ټول کرکټ بورډ په خپل سر باندې واخیست.
اوس چې دغه دوه لوبډلې تاسو یادې کړې سپین غر او کابل بازان، ځینې لوبغاړو آف د ریکارډ ځینې معلومات چې موږ ته راکړي هغه دا دي چې دوی ویره لري چې شاید کرکټ بورډ هغه ژمنې چې له دوی سره کړي دي په ځانګړي ډول د لګښت په برخه کې دوی ته هغه امتیاز ونه رسیږي، دې برخه کې څومره ډاډ موجود دی؟
څومره کسان چې کرکټ بورډ اخیستی دي په رسمي ډول باندې او د پیسو په بدل کې اخیستي هغو ټولو ته پیسې ورکوي، د کې هیڅ کومه ویره نشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول جار عبدالرحیم زی اوس هم د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبغاړی سهیل احمد خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زما نوم سهیل احمد دی، زه افغان یم، په انګلستان کې اوسېږم او افغانستان لپاره لوبه کوم د بوکس په رشته کې. زما سوګوهنې ته تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي چې پنځه کاله وشو شپږ کاله وشو چې زه اوس مسلکي بوکس کوم پروفیشنل، نو اوسه پورې مې څوارلس مسابقې کړي دي چې په څوارلسو کې مې یو بایللی دی او باقي مې ګټلی دی. دا زما ورسره ډیر وخت نه شوق و، اول زما کرکټ سره ډیر شوق و، ځکه چې وطن کې وم وړوکی وم، یو لس کلنه پورې دلته وم، بیا چې کله خارج ته لاړم نو هلته کرکټ دومره کوم ځای کې چې اوسېدلو هلته دومره دغه وسه دغه نه و چې کرکټ وکړو، نو بس بوکس کلب نږدې و، نو مغې مغې نه وخت نه نو بس هماغه بوکس سره مخه شول او شروع م کړو، خوښ مې شو اوس پکې دومره کار مې وکړ. استادان خو زما ټول خارجیان دي او چې دي انګلیسان دي، د مغې ملک پروفیشنل کوچز دي چې خپل مم زما دا اوس دستي استاد مې چې دی ریچرډ ویلیمز نومېږي چې خپل مم د دنیا قهرمان تیر شوی و، دوه دفعې کامنول ټایټل یې اخیستی و، او اوس چې دی زه ډېر خوشبخت انسان یم چې زه داسې یو کس سره زه تمرین کوم او ما د لاره راخې. راتلونکي سیالۍ د خیر انشاءالله روانه ده په نوومبر په 9 تاریخ باندې په لندن کې.
زموږ غږ له آزادي راډیو ناوړی. آیا پوهېدئ چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ سیالیو کې کومو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې؟ که په اړه معلومات نه لرئ نو فیروزه عزیزي مو ترې خبروي.
نجات مسعود چې له بند امیر لوبډلې سره ولوبید تر ټولو توپ اچوونکی زیاتې وکټې واخیستې. هغه سکل شپږیزه لیګ د یولس وکټو په اخیستو سره پای ته ورسوه او مخکښ وکټې اخیستونکی و. نوموړي په یوه لوبه کې د بوست لوبډلې خلاف 15 وکټې واخیستې او د غوره بالر یا د شپږیزې د دغه پړاو د بالینګ غوره څیرې لقب یې واخیست. په وکټو کې دوهم مقام د نوین الحق و، هغه لس وکټې واخیستې او له مسعینک لوبډلې سره ولوبید. دریم ځای بیا وقار سلام خیل خپل کړ، نوموړي لس وکټې واخیستې او کابل بازان لوبډلې سره ولوبید. یمین احمدزي چې مسعینک لوبډلې سره ولوبید 9 وکټې واخیستې. حمزه هوتک د کابل بازان لوبډلې توپ اچوونکی و، اته وکټې واخیستې او نور احمد بیا د مس عینک لوبډلې کین لاسای لیگ بریک چینامن توپ اچوونکی و چې اته وکټې واخیستې. زیاتې منډې جوړوونکی توپ وهونکی جاوید احمدی چې په یوه لوبه کې د بوست لوبډلې خلاف یو سل ولس ناسوځېدلې منډې وکړې، په 2019 کال شپږیزه لیگ کې 355 منډې جوړې کړې چې تر ټولو مخکښ و. نور علي ځدران بیا 345 منډې وکړې. کریم جنت چې کابل لوبډلې سره ولوبید دریم نمبر توپ وهونکی شو، هغه 312 منډې وکړې. ابراهیم ځدران چې امو لوبډلې سره لوبیده په 15 لوبو کې 208 منډې کړې وي. اصغر افغان 245 منډې او افسر زادی بیا 211 منډې کړې وي.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
دل تر هر اسیا نشوم غم زهی